اول همکارم اجمل ان با یک برنامه خبری یک پشتوی یک سایتای پشتو باشم است. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزوغ اسیل تاسو د قدرمن ملمت څخه د ازادي لري او په یو بل خبرونه کې درنو اوریدونکو ته هرکلی کو. په دې خبرونه کې خبری ریپورتونه لرو پایل خبرونه کو. په ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې په شنډولو کې بریالي نه وو. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشلي. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل باوري شي افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو د فساد په قضیه کې په هماغه جدیت سره باید تعقیب کړي چې پیل کړی وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې دغه کسانو موندل ډېر اسانه دي چې د بېلابېلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو نوموړي زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. د کندز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې پاتې راغلي. رویټرز خبري اژانس له دې مخکې رپورټ ورکړی و چې پولیس د کندز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي. په کندز کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د وی وسلوال مخالفان د تلوکی په سیما او ګلتیپه کې چې د کندوز خار اړوند سیمې دي په شاتک کړي. د امام صاحب ولسوالۍ کې هم ځینې سیمې له وسلوالو خلاصې شوې او په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت تلفات اوښتي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې په دې نښتو کې له سلو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او څه باندې 1.5 سل نور ټپیان دي. د کندوز په جګړو کې د شلو افغان سرتیرو مړینه هم تایید کړه. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز ولایت کې خلکو ته په وینا کې ویل چې په حکومت کې د نن اختلافات په شمال کې د بې امنیتۍ باعث شوي دي. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښې له قربانیانو سره مرستې د هوا له لارې رسوي. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بایدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلي سړک نه لري او هلته مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د مځکې له لارې امکان نه لري، خو د ازادۍ راډیو ته وویل چې د هوا له لارې د مرستو رسول هم د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی. ښاغلي بایدار زیاته کړه د جرم بالا د هغه اوسیدونکو لپاره چې د دې پیښه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي، خیمې او نور مواد برابر شوي چې د هوا له ښه کېدو سره به واستول شي. په دې سیمه کې د سې شنبې په ورځ د مځکې د ښویېدو په پیښه کې د رپورټونو له مخې 250 کسان مړه او ګڼ نور زیانمن شوي. د بدخشان مرستیال والي وایي د خوړو نړیوال سازمان WFP هم له زیانمنو کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې چې د مځکنیو لارو له پرانیستو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. افغان پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، شپږ شپېته وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او غرنۍ سیمې چې دا وسلوال پکې اوسېدل تصفیه شوي. په یو بیان کې چې پرون د سرحدي ځواکونو د عمومي قوماندانۍ لخوا خپور شو، په هلمند کې د 604 سرحدي زون درستیزوال مل پاسوال حمید صدیقي له قوله راغلی چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. صدیقي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي او همداراز د افغان ځواکونو د انجینرۍ ډلو هم د ګرشک او خاننشین په بېلابېلو سیمو کې 14 ماینونه هم شنډ کړي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشل. پولیس او د روغتونونو چارواکي وایي په دې تنظیم شوو بریدونو کې تر ټولو خونړی پاسکان نومي سیمه کې وشو چې پنځه کسان یې ووژل. عراقي امنیتي چارواکو په تېره فبروري میاشت کې د شپې ګرز بندیز له منځه یووړ څو وضعیت نورمال وښي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له اسلامي دولت ډلې سره چې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې نږدې د یو کال مخکې رایسې لاندې کړي د جګړې په حال کې دي. دوهمه موټري بمي حمله په جمیله خارګوټي کې د ماشومانو یو روغتون ته نږدې وشوه چې درې ملکیان یې ووژل. همداراز څلور کسان په الحوریه، درې په طلبیا او دوه په اور نومې سیمه کې ووژل شول. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باسټن ښار د ماراتون پر لوبه حملې ته ورته وه. جرمني چارواکي وایي چې د حمله د بایسکل ځغلولو پر هغې لوبې پلان شوې وه چې نن په پام کې ده. جرمني پولیسو په فرانکفورت ښار کې د مشکوکو افراطي اسلام پالو پر یو مرکز د چاپې پر مهال د وسلوالو یو زیرمه، یو جوړ شوی بم او کیمیاوي مواد ترلاسه کړل. امنیتي مامورینو د عملیاتو پر مهال یو 15 کلن ترک جرمن او د هغه 14 کلنه میرمن نیولې. د فرانکفورت عمومي څارنوالی البرخت شایبر پر نوویل پولیس وروسته له هغې شکمن شول چې تورن کس چې په کیمیا کې زده کړې کړي د بایسکل ځغلولو د پلان شوې لوبې په سیمه کې د سار په حال کې ولیدل شو. پولیس شک لري چې ښایي دې ښځې او خاوند به له اشبورن څخه فرانکفورت ته د شاوخوا 200 مسلکي بایسکل ځغلوونکو پر سیالۍ او زرګونو نندارچیانو د حملې پلان درلود. روسي چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. د رپورټونو له مخې د مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خپلو کې وغږېدل. کرملن په یو بیان کې ویلي دي د څلورو هیوادونو مشرانو همداراز له سیمې د درنو وسلو د ایستلو په اړه په خبرو کې هم پرمختګ کړی، خو د کرملن په بیان کې د کیف دې ادعا ته اشاره نه ده شوې چې وایي پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د اوکراین ختیځ ته د 16 ساعتی پوځ استولو ته هم چمتو دی. د اوکراین جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پوتین د دونباس سیمې ته د 16 ساعتو د یوې قطعې د استولو له احتمال سره موافقه کړې ده. په دې اړه د فرانسې د جمهور ریاست په بیان کې هم د 16 ساعتی ځواک د استولو یادونه نه ده شوې. یوازې دومره یې ویلي چې څلور واړو مشرانو د سولې د موافقې عملي کول وڅېړل او په ځینو برخو کې د پرمختګ ارزونه یې وکړه. دا خبرونه خبرنامه له ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښې له قربانیانو سره د هوا له لارې مرستې کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې ولسمشر اشرف غنی په هند کې د خبرو پر مهال ویلي که چیرې پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ته له خپلې خاورې اجازه ورنکړي چې د هند خاورې ته واوړي، دوی به ورته اقدام په افغانستان کې وکړي. په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو له یو چارواکي ازرق شافیزي سره مرکه لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم لرو. د خیبر پختونخوا ایالت په سواد کې د تروریزم د مخنیوي بې ځانګړې ځایي محکمې پر ملال یوسفزی د برید په تور نیول شوي 10 کسان په عمري بند محکوم کړي. دا مسله هم څېړو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسئ. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښې له قربانیانو سره مرستې د هوا له لارې رسوي. چارواکي وایي خواهان ولسوالۍ او هغه سیمې ته چې دا طبیعي آفت پکې راغلی د لارو خلاصېدل ښایي 1 میاشت وخت ونیسي. دوی همداراز وایي چې مرستې چمتو کړي او د هوا له ښه کېدو سره به یې اړو خلکو ته ورسوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
خواهان د تاجکستان سرحد ته نږدې د بدخشان ولایت یوه خورا لرې پرته ولسوالي ده چې لارې د مرستیال ولي په وینا د کال شپږ تر 8 میاشتو پورې بندې وي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلی سړک نه لري او د ځمکې د خویدو د پیښې مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د ځمکې له لارې امکان نه لري. خو ښاغلی بیدار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې د هوا له لارې د مرستو رسول اوس مهال د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی دي.
منتظر یو چې هوا صافه شي. نن ټوله ورځ پرواز نه رسوي ځکه چې هوا خراب وه. باران سبا ته بل سبا ته هوا صافه شي. موږ غواړو دا ټول شیان د هوا له لارې نه خلکو ته انتقال کړو تر څو د یوه میاشتې وینې میاشتې لپاره دې خلکو ته کفایت وکړي. کله چې میاشت بعد لاره خلاصه شي بیا دې ځمکې له لارې نه ډبې اخیستل وعده کړې ده چې د پنځه اتیا تنه په اندازه باندې مواد دا به خلکو ته ورول کېږي.
ښاغلی بیدار زیاته کړه چې سیمه ایزې ادارې او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د جرم بالا د هغو اوسیدونکو لپاره چې په دې پیښه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي خیمې او نور مواد برابر کړي چې د هوا له ښه کېدو سره به واستول شي. په جرم بالا کلي کې د سه شنبې په ورځ د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 250 کسان مړه او ګڼ شمېر نور زیانمن شوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مسؤول چارواکي وایي د جرم بالا د کلي شاوخوا 800 اوسیدونکي بې کوره شوي او د کال په دې وخت کې چې هوا هلته سړه ده له خپلو ماشومانو سره په ډاک شپې او ورځې تیروي. د بدخشان مرستیال والي وایي په دې کلي کې 230 کورونه و چې ټول تر ځمکې لاندې شول.
خواهان د مرکز نه لرې پرته ده، سړک نه لرې، خلکو مرکب او پیاده مزلونو باندې هلته ځي. ولري کورونه په دې کې چې 230 فامیل کېږي، په دې کې زندګي کوله کامل دا قریا کښته تللې ده تقریبا 10-15 متره په اندازه باندې.
د بدخشان مرستیال والی وای لزیانمنو کورنیو سره د حکومت او مرستندویو ټولنو مرستې وړلو ته تیار دي چې د ځمکنیو لارو له خلاصېدو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. د ګل محمد بیدار په وینا د خوړو نړیوال سازمان WFP هم د جرم بالا کلي له خلکو سره د خوړو د موادو د مرستې ژمنه کړې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو، د ازادي رادیو دا په دې ورسته کې افغان ولسمشر اشرف غنی هندستان ته سفر درلود. د هندستان په سفر کې په نورو سیاسي مسلو سربیره یو موضوع چې ولسمشر پرې له هندي چارواکو او سوداګرو سره خبرې وکړې هغه اقتصادي موضوع و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که پاکستان هند ته د افغانستان د سوداګرۍ د مالونو لاریو ته اجازه ورنکړي چې د هند اوتاري بندر ته واوړي، افغانستان به ورته اقدام وکړي او پاکستاني لارې به پرې نږدي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ولاړ شي. د هند هندو ورځپاڼه وایي چې دا خبره د افغانستان ولسمشر له دې ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ښاغلي غني له ولسمشر کېدو وروسته هند ته په خپل لومړي سفر کې وویل دا د ملتونو د برابرۍ مسله ده او پاکستان باید د دوو هیوادونو په ترانزیتي او تجارتي موافقې ابتا کې منل شوي اصول ومني چې په 2012 میلادي کال کې لاسلیک شوی او هر هیواد ته د بل له پولو څخه د تېرېدو یو شان اجازه ورکوي. حضردمه پاکستان د افغان سوداګرو لارې پرېږدي چې د هند په پوله کې د پاکستان تر واګې بندر مال ورسوي، خو له واګې وړاندې د هند خاورې ته نه ورپرېږدي. همداراز پاکستان هندي لارې نه پرېږدي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته مالونه ورسوي. اسمت ساروان پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د خبرداري په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو لمشر ازرق شافیزي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي، په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. بهتره به دا وي
چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي اړیکې د ګډو منفعتونو پر بنسټ دوام ومومي او دغه منفی مقابله چې هغوی زموږ په مخ کې د خپل بندر وتړي یا مونږ د هغوی په مقابل د غچ واخلو، دغه ثباتي شو یو متقابلا مفید دوستانه مناسبات باید وي. او که چېرې بیا یو هیواد مثلا پاکستان نه غواړي چې تفصیلات فراهم کړي، مونږ تر اوسه پورې دغسې یو قرارداد پاکستان سره نه لرو چې دوی ته دوی سرکون ته اجازه ورکړي چې بل هیواد ته لاړ شي.
لیکن د اپتا په موافقه کې چې په 2011 کال کې شوې وه، همداراز د سارک په وروستۍ سرمشیزه کې چې په نیپال کې شوې وه، په دواړو کې تایید شوې وه چې د سارک غړي هیوادونه باید یو بل موټرونه پرېږدي چې د دوی له خاورو واوړي درېم هیواد ته لاړ شي. همداراز د اپتا په موافقه کې هم همدغه اجازه ورکړل شوې ده.
دا هیله موجوده وه، خو پاکستان دا نه دي منلي تر اوسه پورې چې دا هندوستان منځنۍ آسیا سره ونښلوي د افغانستان له لیارې. دا یو وړاندیز په حیث پاتې شوي دي. بل دلته قرار و چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ یو موافقهنامه کمزه شي چې پاکستاني ترک مستقیما لاړ شي منځنۍ آسیا هیوادونو ته، ولې دا هم په دې خاطر وځندل چې زموږ ولادي دغه چې هندستان هم پکې داخل شي، ځکه چې که چېرې پاکستان غواړي زموږ د قلمرو څخه، زموږ د جغرافیا څخه ګټه پورته کړي او ولاړ شي تاجکستان ته او منځنۍ آسیا بازار ترلاسه کی منګ لپاره هم ضروری دی چې منګ هم د پاکستان لاري هندستان لارا هندستان ته ورسیږي د پاکستان لاري ا ما راځي وزن دی ګل اوس نو حال منګ د سی او موافقت نامه نه لرو چې پاکستان من پاکستان سره لرو چې افکار دی د افکار لاري باید منګ تر دیوګې څخه باید ګټه پورته کو اما متقابلا پاکستان دا روس په موافقه شوی نه دی چې زمونږ لاري مثلا غنی اسیا دی وایي نه بده نه شي مونږ دلته پر لسی لرو ولې متاسفانه زمونږ د حق څخه په سمه توګه دفاع روس پوری نه دی شوی کله نه کله کلکیشونه آتا د نن په پاکستان کې زمونږ د سوداګرو په مخ پیدا کیږي مونږ متاسفانه د خپل د قانوني حق څخه روس پوری په سمه توګه ګټه نه پورته کوي او خاغلی ولسمشر چې دا ویلی چې متقابلا مونږ دا کار کوو شاید د دې مقصد دا وي چې پاکستانی ګاډي چې د پاکستان مالونه راوړي دلته یا مثلا د ترانزیت مالونه دلته راوړي افغانستان ته هغه به باندې
یعنی فعلا د پاکستان ټرکونه د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته مال نه وړي
نه 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 دوی راځي د افغانستان ته خلکې بیا د افغانستان په هغه او په دې لخوا چې پرمیشن لري یا هلته د ترانزیتي حق د عبور لري یا عبور لري روپاس لري هغوی چې اکثرا افغاني ګاډي دي یا د تاجکانو د ازبکانو ګاډي دي
ازرخ حفیظی په افغانستان کې د نړیوالو سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وو چې د افغانستان پاکستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ پر روابطو خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
په کونړ کې چارواکي وایي چې دیار لستنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي په دې اړه به له کونړ د روحلان وري راستولې رپورټ واورو
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی رادیو ته وویل د قومندان عرب خان په مشرۍ یو دیر لسکاسیز ګروپ چې په خوایې په چپه دره کې فعالیت کولو د وسلو سره د سولې پروګرام کې داخل شول
کمر اور ورونه او توې په غره کې او ته په هر صورت د نړیوال زمنګ د سولې د کمیسیون سره یو ځای شو اصلي هم تاسو ولې چې دغه تخم دیر لسکاسان دی او مل په ګراکر ټینټر دی او په سلډه زده نور مختلف نو وسلاګانی پکې دي کوم وخت چې د سولې پروګرام په افغانستان کې څون په کونړ کې شروع شوې ده درې سو پنځه شپږ کسان مخکې تسلیم شو او دیار لس داسې جمله درې سو اټاویا نو دې ورونو ته موږ هر کله خوشاله شو
هغه ول په کونړ کې ټول مسؤلین مسلمانان او مجاهدین دي او د مسلمان خلاف جنگ جواز نه لري نو ټول وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې د خلکو سوکالی او د هیواد د آبادی په خاطر له جنگونو او وروروجنې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي
دا چې د اوس د احساس پیدا شو فارجنم د کونړ نه وتلې دي او زه بار بار دا خبره کوم چې کاش کې د ورونو راشه زموږ سره کینی کدی په حق او موږ به وسغره ته خامخه خجو خو موږ پرې پیګو چې موږ په حق یو چې د مخالفت نه دی ولاسه غسته راغله موږ هر کله کو فل دی وکړه چې د دې په واسطه باندې د نور ورونو سم د تماس ونی سي هغه هم دې ته وادار کړي راشه د خپل وطن کې د سولې او د آرامۍ ژوند
سولې پروسې سره د یو ځای شو وسلوالو مشر عرب خان وای دوی په خوازه کا ټوپک راخسته وو چې په کونړ کې بهرانه نو اوس له کونړ څخه ټول خارجي ځواکونه وتلی نو همدا لامل چې وسلای پرزمکه کې خدا
امارت اسلامي سره مو جهاد می فوز سره لو په خاص من ماخه خارجيان نغلي و افغانستان ته هغه من موږ جهاد کاو خارجيان چې وته دا نه پاس موږ کول شو چې دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وو نو خارجيان وته موږ په خارجيان جهاد کاو او نور په ورور من بس جهاد وشي او دا وایي لرم چې او دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکي دې نه پاس
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو ډیر لسکا سانو پاره څنګه دی ویلی که څه هم چې چارواکي وای په کونړ کې تر دې دمه نږدې 400 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شوي خو ډېرې خلک د سولې پروګرام ته د شک په سترګه ګوري او وای چې کچیر ته په دومره اندازې حقيقي طالبان د سولې پروګرام سره یوځای شوي وای نو ورسره به په کونړ کې حالات ښه شوي وای
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کندوز کې د یو شمیر وسلو د کشف او نیولو خبر ورکړی دی چې د دې ریاست په وینا له پاکستان څخه کندوز ته انتقال شوی وي. د ملي امنیت خبر پاڼه څرګندوي چې دغه وسلې او تجهیزات په هغه تجارتي بار کې وو چې له پاکستانه کندوز ته روان وو، بیا د ملي امنیت کړو ونیو. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دا هڅې زیاتې کړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، او پاکستان هم ویلي دي چې د پاکستان ګټې په خوندي وکړي او په افغانستان کې ګټه هم داده چې افغانستان خوندي ووسي. نو کندوز ته وسلې چا استولي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن څخه د مرکې په سر کې کړي. هغه په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې داسې خبره نه ده. د پاکستان موجوده حکومت او د افغانستان موجوده حکومت په دې دواړو کې ډېر زیات تفاهم موجود دی. زه فکر کوم چې هلته پاکستان حکومت به داسې کار وکړي په دې حالاتو کې چې په هغې باندې چې کوم دی د افغانستان دولت دغه شي څه چې کوم خلک مقاومت کوي هغې سره وسله ډېره ده. پاکستان نه د وسلې د راوړو زما په خیال هغې ته ضرورت نشته.
مومن صاحب، د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې جنګونه تیز شوي دي په کندوز کې، نو کندوز کې پخوا له دغو کسانو سره دغسې وسلې نه وې لکه اوس چې ورسره پیدا شوي دي. که چېرته پاکستان د دې سپیناوی ونه کړي چې دوی افغانستان ته وسلې نه استوي، فکر نه کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به بیرته خراب شي؟
ګورئ، د کندوز چې کوم دی هغې خو پوره چې کوم دی دا خو تاجکستان او دغه ملکونو سره ده، دا خو د پاکستان د پولو نه ډېره لرې ده. که د پاکستان د پولې نه تللی نو باید چې پکتیا ته تللی وې، پکتیکا ته تللی وې، ننګرهار ته تللی وې، او د لغمان او دغه ولایتونو ته تللی وی، بدخشان ته تللی وی. نو کندوز لاره خو ډېره اوږده ده، خو په ډېر شمال کې دی او پولې نور ملکونو سره هېوادونو سره. زه فکر کوم چې د پاکستان دولت به خامخا په دې باندې تبصره هم وکړي او د افغانستان د حکومت به تسلي هم وکړي.
مومن صاحب، دا خو سمه خبره ده چې کندوز له پاکستان سره سرحد نه لري، خو اوس زمانه هم داسې راغلې ده، مثلا پاکستان وایي چې په بلوچستان کې هندوستان لاسوهنه کوي. نو بلوچستان خو له هندوستان ډېر لري دی، خو که بیرته دې ته راشو، فکر نه کوي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خراب کړي؟
کېدای شي داسې وي، خو زه فکر کوم چې پاکستان او افغانستان ته په یو بل په اعتماد کې واخلي، او ځکه چې د دوی اوس خفیه ایجنډا نشته دی، نه د پاکستان او نه د افغانستان. په افغانستان کې ثبات راوصل، امن راوصل، دا د ټولو په مفاد کې ده. د افغانستان د ثبات نه بعد ټول نه زیات پیدا پاکستان ته رسي، او د افغانستان کې د جنگ نه ټول نه زیات نقصان به هم پاکستان ته رسي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نه بیا اورېدلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو سیاسي او اقتصادي تړونونو او ژمنو هیڅ اندېښنه نه لري. په دې اړه له پېښوره ذبیح الله شفق نور جزئیات راکوي.
د افغانستان له سولې او ثبات سره نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت تړلی، نو ځکه د دې لپاره باید اسلام آباد او کابل خپل منځي اړیکې لا پیاوړي او کلک همکاري وکړي. که افغانستان کې سوله وي، نو د منځنۍ اسیا هیوادونه کولی شي چې د دې هیواد په لار ګوادر بندر ته راورسیږي، چې ګټه به پاکستان او افغانستان دواړو ته وي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته وینا پر مهال وکړې. نوموړی همداراز د هندوستان لخوا له افغانستان سره د مرستو د ژمنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان په دې اړه هېڅ اندېښنه نه لري، بلکې په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي وده کې مرسته وکړي چې دا به پر ټولې سیمې ښه اغېز وخندي. میرمن اسلام همداراز د افغان امنیتي چارواکو دغه نیوکو په اړه چې وایي، د افغانستان په وروستیو نامنیو کې بهرني وسله وال لاس لري او ډېری تروریستان له پاکستانه دې هېواد ته وراوختي وویل، موږ له افغانستان سره ښه همکاري لرو چې ورځ په ورځ لا پراخېږي. تاسو ته به یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې د مخکې موږ افغان دولت ته ویلي وو چې د ترهګرو د تېښتې د مخنیوي لپاره دی د پولې په هغه غاړه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. موږ په افغانستان کې د وروستیو تروریستي پېښو غندنه کوو، خو موږ ته لا تر دې دمه داسې کوم ثبوت لاسته نه دی راغلی چې ګواګې دا ترهګر له پاکستانه ورغلي وو، او نه هم له افغان دولت موږ ته په دې اړه کوم شواهد راکړي دي. زموږ ډېره پاملرنه سولې ته ده او دې کې زموږ خپله ګټه ده، نو ځکه د دې مسلې غوره حل په دې کې دی چې دواړه ملکونه یو بل سره همکاري لا زیاته کړي.
The best course for both countries would be to cooperate.
په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي په افغانستان کې وروستیو تروریستي پیښو او د افغان دولت څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان او افغانستان دی پر ګډه پوله د ترهګرو د مخنیوي لپاره همکاري لا زیاته کړي. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم پوله دا اوږد دی او په دې باندې کنټرول کولو دا دواړو هیوادونو لپاره ډیره مشکله ده. دا هغه وخت کېږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد وي او په دې باندې دا تګ راتګ هغه حالت کې بندېدی شي چې دوی یو بل سره پوره پوره کومک وکړي. په کار دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جو څومره تاوتریخوالی دا ختم شي او چې دوی په حقیقي توګه باندې یو بل سره کومې ژمنې کړې وي کومې وعدې کړې وي چې دا سر ته ورسېږي. چې که چېرې داسې وي نو دا چې نن په افغانستان کې څومره تباهي کېږي همدغه شان تباهي دا به پاکستان ځکه چې د دغه خلکو چې کوم دی د هغوی ژوند په دې کې دی چې هغوی به بم خلاصوي هغوی به سړی ونیي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی میرمن اسلم یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان به خپله خاوره د افغانستان په ګډون د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او همداراز له ګاونډیو هیوادونه هم هیله کوي چې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه قندلې دي. په خیبر پښتونخوا ایالت چارسدی کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او ځانمرګي برید شوه چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وتلی. خو د چارواکو په وینا په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ذبیح الله شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدی ولسوالۍ کې د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپا ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وتی. خو د یو پولیس افسر په ګډون پکې لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارسدی د ځایي پولیسو په وینا پر آفتاب شیرپا د ځانمرګي برید د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وشو چې نوموړی د چارسدی په عمرزو سیمه کې د خپل ګوند د وژل شوي غړي عالمزیب عمرزي په تلین کې تر ګډون وروسته کور ته په لارو چې ځانمرګي بریدګرۍ لومړی پر کاروان ډزې وکړې او بیا یې دغه موټر ته نږدې ځان والوزاوه. د چارسدی د سیمه ایزو پولیسو مشر شفیع الله خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځانمرګي بریدګر هدف د آفتاب خان موټرو خو پولیسو هغه هدف ته تر رسېدو مخکې په ډزو
وویشي.
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز په یو شپې نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او د پاکستان په خاري سیمو کې هدفي تلاشي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاوې دا کوي. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب شیرپا څلورم برید دی. د قومي وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایډوکیټ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پر آفتاب خان شیرپا دا بریدونه کیږي ازادي راډیو ته وویل
پښتنو په وطن کې همدغه خلک چې د پښتنو خبره کوي همدغه یو آفتاب خان دی چې زه باندې دا څلورم برید دی. خو هغه بیا هم ځان ولس سره ساتي. د پښتنو په وطن کې چې کومه لوبه شروع ده زموږ اویا زره خلک شهیدان شو په تېر لس کاله کې. دلته یو لوی دمر او زیر ګرځي زموږ په ټول وطن کې. دلته یو لوبه ګرمه شوې ده او هغه لوبې چې څوک مخالفت کوي دا هغه خلکو هغوی سره همدغه شان ته کېږي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاستوالو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی او پر ایالتي حکومت یې غږ وکړ چې د سیاستوالو د هدفي وژنو د لړۍ مخه دې ونیسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او همداراز د دې هیواد د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو پر آفتاب احمد خان شیرپا ځانمرګي برید غندلی او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان د قومي ګوند پر مشر دغه ځانمرګي برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
هخوا په خیبر پښتونخوا کې په سوات کې د تروریزم د مخنیوي وی ځایي محکمې پر ملال یوسفزی د برید په تور لس کسان په عمري بند محکوم کړي دي. د ذبیح الله شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په سوات کې د تروریزم ضد یوې ځانګړې محکمې په 2012 میلادي کال کې په سوات کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د غږ پورته کوونکو مبارزې ملاله یوسفزی د برید په تور نیولې لس کسان په عمري بند محکوم کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تروریزم د مخنیوي لپاره دغې ځانګړې محکمې چې د پنجشنبې په ورځ یې پر ملاله یوسفزی د برید قضیه اورېدله هغو ټولو کسانو ته د 15 کال عمري بند سزا ورکړې چې پاکستاني پوست څه موده مخکې په دغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي وو. دغه لس کسان چې په عمري بند محکوم شوي دي سلیمان عرفان شوکت عمر اکرم الله عدنان ظفر اقبال اسرار الرحمن اظهار او ظفر نومیږي چې د سوات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. وسلوالو د 2012 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په منګوره کې پر ملالۍ یوسفزی هغه مهال وسلوال برید کړی و چې هغه د ښوونځي په بس کې کور ته روانه وه چې په دغه برید کې پر ملالۍ سربیره د هغه دوه نورې ټولګیوالې شازیه او کائنات هم ټپیان شوي وې. نوموړی په پاکستان کې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته د لاخې او پرمختللې درملنې لپاره له خپلې کورنۍ سره یو ځای برتانیا ته ولېږدول شوه. د دغه برید مسؤلیت بیا وروسته وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی و. د سوات د تروریزم ضد دغې ځانګړې محکمې په داسې حال کې دغه لس کسان په عمري بند محکوم کړي چې د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوسم ته مخکې پخلی کړی و چې دغو لس ترهګرو منلې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په سوات کې پر ملالۍ یوسفزی او د هغې پر ټولګیوالو د برید پلان جوړ کړی و. که هم د پاکستان پوځي مقامات او حکومت ادا کوي چې دغو لس کسانو پر ملالۍ یوسفزی په برید کې لاس لره، خو د سوات یو ځایي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په دغو عمري بند محکوم شوو کې هغه کسان نشته چې پر ملالۍ یې برید کړی و، خو په خبره یې چې کیدای شي د دغې برید په پلانولو او عملي کولو کې مرسته کړې وي. ملالۍ یوسفزی دا مهال په برتانیا کې اوسیږي او د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د نجونو د زده کړو لپاره هلې ځلې کوي او د همدې هدف لپاره یې په پاکستان کې د ملاله فاونډیشن په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده. دا یادونه ورده چې ملالۍ یوسفزی په هند کې د ماشومانو حقونو یو بل مبارز کلاس ستیارتی ته په ګډه په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړې په لړ کې د هلو ځلو له امله د نوبل امن جایزه هم ورکړل شوه.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د کندوز چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې بریالي نه وو. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي رډیو ته ویلي چې پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. سپینه ماڼۍ وایي راتلونکې اونۍ به د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې د مشر مسعود بارزاني کوربه وي. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو یو نوی څرګند شوی رپورټ وایي ایران هڅه کوي چې له هغه شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باستن ښار د ماراتون پر لوبه حملې ته ورته وه. او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. تیره شنبه نیپال وی سخت زلزلې چې د ریختر په حساب 1.8 درجه و ولړسوه. دې زلزلې چې په نیپال کې په تیرو اتیا کلونو کې بې ساري ورانوونکي طبیعي پیښه بلل شوې د پایتخت کټمنډو زیاته برخه وځپله او د همالیا په غرونو کې پروت د دې هیواد زیاتې برخې یې ویجاړې کړې. رضوان مراد په دې اړه یو رپورټ لري.
په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې له امله چې د ریختر په حساب 1.8 درجه ثبت شوې تر دې دمه د څه د پاسه 5500 کسانو مړینه تایید شوې ده. ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کسان د دې طبیعي پیښې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. د زلزلې له امله د نړۍ په تر ټولو لوړ غر ماونټ ایورست کې د راغلو برف کوچنو له امله 13 غرختونکي هم مړه شوي دي. په وژل شوو غرختونکو کې دوه امریکایي، یو استرالیایي، یو جاپانی او یو چینایي تبه شامل دي. د زلزلې له امله د هند او چین ځینې سیمې هم لړزیدلې او په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د نیپال وروستۍ زلزلې 8 میلیونه کسان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې طبیعي پیښه کې 2.8 میلیونه کسان بې ځای شوي دي. ویل کېږي چې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي 1.1 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیپال له زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر ملګرو ملتونو 15، برطانیې 15، امریکا 10، جاپان نږدې 8.5 او استرالیا څخه د پاسه 4.5 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي زلزلې د نیپال په 9 ولسوالیو کې شاوخوا 70,000 کورونه ړنګ کړي او 15,000 کورونه او 14,000 ښوونځي هم زیانمن کړي دي. د اټکل له مخې د زلزله ځپلې نیپال د بیا رغونې لپاره شاوخوا 5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
اخوا په امریکا کې پولیس وایي چې نن به د فرید ګری د مړینې په اړه خپل څېړنې له رسنیو شریکې کړي. دغه تور پوستې د روانې میاشتې په پیل کې په بالتیمور کې په توقیب کې سا ورکړه. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د بالتیمور د شخړې ریشه اقتصادي ده. خرویټر سشنس لیکي چې د دې نظر سربیره د امریکا دغه لومړی تور پوستی ولسمشر نه دی توانیدلی چې د ښارونو دننه دغه ډول ستونزو ته اساسي حل لاره پیدا کړي، دا ځکه چې کانګرس د ده هڅو یو ډول مخه نیولې ده. د امریکا په دغه ختیځ ساحلي ښار کې د لوټماریو، تیریو او اور لګولو تصویرونه خپاره شوي دي چې د امریکا ملت حیرانه کړی دی. او اوباما د سېشنبې په ورځ دا ومنله چې دی به ونه توانی شي چې په ښاري سیمو کې پراخ اقتصادي او قانوني اصلاحات چې اړتیا یې شته رامنځته کړي. رویټرز سټنس څرګندوي چې اوباما پر ډیرو معتدلو هڅو تمرکز کړی دی. تیر کال د داسې یو پروګرام ملاتړ وکړ چې له هغو افریقایي امریکایي ماشومانو او ځوانانو سره چې په ښاري سیمو کې اوسي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ وي مرسته وشي. اوباما ویلي چې له دې سره به د ښارونو دننه د دغه سې ګډوډیو مخه ونیول شي لکه په بالتیمور کې چې رامنځته شوې، خو د اوباما د هڅې لا په ابتدایي پړاوونو کې دي. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر د تیر کال په نیمایي کې د تورپوستانو د ټولنو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې شو چې شکایت یې کاوه چې د سپینې ماڼۍ له لورې د دوی د ستونزو د مخنیوي لپاره پراخې هڅې نه کېږي. رویټرز سټنس لیکي د کانګرس په دواړو خونو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت د دې باعث شوی دی چې اوباما په وروستیو میاشتو کې له مهمو موضوعاتو توجه د مهاجرو ستونزو ته، د اقلیم د بدلون مشکلاتو ته او له کیوبا سره اړیکو ته واړوي، خو د فقر او جنایتونو د مخنیوي لپاره یې چې تر نورو یې د تور پوستانو پر ژوند ډیر اغیز کړی دی ورته پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې د پیسو واک په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړي. د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوي دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي، د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړی کړي چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. د بحث ګډونوال مو دی د ننګرهار په ولایت کې د مستشوی مثبت بدلون ټولنې غړی سعد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت، ټولو ته خیر اغلاسته. خالد حبیب چې د پکتیا پانتون استاد د فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دوی براتوي چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کیږي، څومره ټولنې دي؟
فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې، په مجموع کې ټول یا خیری ټولنې چې د ولسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، څومره چې زیاتې وي هغومره ښې وي، خو اهداف باید بدل وي. داسې نه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډیری مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تعمل لري.
پکتیا کې څومره ټولنې؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ دېرش سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډېرو کمو زه دفتر ته ورغلی یم، ډېرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ دېرشو ته که وګورو لکه هېڅ نه وي. او بله مسله دوی دا ده چې په دې دومره شپږ دېرشو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته یې بېلابېلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو د هڅولو لپاره، او د دوی ټولو نه استفاده کولی شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وای، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ پې د مدني فعالان وښکارېږو، هغه مسایل لرلی چې موږ اسانه کولای شوی چې قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو، دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي. دا یې حق ده، ځکه هغه هم زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي؟ باید وی کړي او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان په هر رنج کې چې دوی کار کوي موږ له بده مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي کاش چې داسې وای چې په سلهاو ټولنې ملرلی او بیلابیل کارونه یې کولی
مننه د پکتیا د ټولنو په اړه تاسو راته وویل نږدې شاوخوا شپږ دېرش ټولنې لري همدا خبر به په نورو ولایتونو کې راوسپړو چې په نورو ولایتونو کې څه وضعیت ده سعدالله فطرت د ننګرهار اوسېدونکی ده دی هغلته ډېر په دې فرهنګي الکو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده په خپل د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی دی به راته ووایي چې په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبري شورا کې یم او مدواتو مسؤول یم زموږ ټولنه په 1390 کال کې رامنځته شوې په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي رامنځته شوي دي یوازې کړنلارې اساسنامې لري رئیس معاون او مرستیال او منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی ولې په عمل کې کم هغه ورځن چې تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زری عمره ولس ته نه رسېدلی دی او نه یې هغه اهدافو کې داسې څه شوي چې که هغه لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي یعنې په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره د ننګرهار د ولسونو دپاره د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وی په ننګرهار کې به دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به یې توقع نه درلودله خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي ځینې په قمندانانو پسې تړلي دي ځینې په دولت پسې تړلي دي ځینې په ځانګړي تجارانو ځانګړي هغه سرمایه دار ملي سوداګر دوی په غېږ کې نیولي دي د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنه استعمالولی شي
همدا خبره ستاسې وکړې دا وضعیت لکه څومره چې موږ معلومات لرو په خالد استاد براته وایي په پکتیا کې دا وضعیت نه ده
همداسې ده تپان صاحب تاسو وګورئ موږ تقریبا په ډېر تیرو دیارلسو کلونو کې دیارلس کاله وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یوه ټولنه لرله هغوی هغه ځوانان چې د کار ځوانان و ویښ خلک وو ویښ احساس یې لاره هغه یې راټول کړل په خپله غېږه کې وساتل اما له هغه نه همغې ټولنې ته خلکو لاره پیدا کړه بېلابېلو سوداګرو بېلابېلو ګوندونو بېلابېلو چارواکو په دې کې د هرې سوي او د هرې ډلې خلک ول هغوی دې ټولنو ته لاره پیدا کړله څو پنځه کسان او درې کسان یې له هغو راواخیستل بېلابېلې په بېلابېلو نومونو باندې ټولنې جوړې کړلې هماغه زه خو چې ټولو ټولنو هغه اساسنامې او موخې ګورم یو ډول دي ډېر کم فرق لري
مننه ستاسې خبرې ټولې موږ راواخیستلې شرفزل فیض لیکوال او ژباړن دی ډاکټر هم دی دوی په دې خپله برخه کې کوم کتابونه څه ژباړي تر اوسه پورې ډېر کتابونه ژباړلې دي د چاپ دپاره به د ده سره هم ستونزې دي د مدني فعالیتونو په اړه دا کومې ستونزې درک کړې دي
چې کله زه لومړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم په لومړی کې مو ډېر زیات مشکلات لرل ډېرو ټولنو ته مو دغه مدني ټولنو چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغو سره په اړیکه کې شو خو ما داسې کومه ټولنه پیدا نه کړه چې هغه په ټولو معنی موږ سره همغږي وي او دای ویلي وي چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم داسې نور هغه پروګرامونه چې هغه د ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کومه مرسته نه دی کړې او ډېر داسې ژوندي مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړي دي هیڅ داسې ټولنه دې ته راودره شوې نه ده چې هغې ویلي وي چې زه د دې د چاپ ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم او بل دا د ژباړې پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کړي نو طبعا هغې ته تقریص ته یا سریزو ته اړتیا پیدا کېږي کوم استاد ته چې موږ مراجعه کړې دی اول زه په خپل پانتون کې چې کله ما لومړی کتاب وژباړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغسې یو کار ما په لاره اچولی دی هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخه یې نیولې دی چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مه کوه خو ما چې استاد یوه ژباړه ده ښه د علمي برخه ده هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به موږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده نو دغه مشکلات رښتیا هم شته دي ځوانان احساسوي ډېر زیات چې باید سړی په دې باندې ډېر غور وکړي او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري دوی هیڅ داسې یوه برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي هغه یوه اساسنامه هم دوی په لار نه ده اچولی او دې مشکلاتو ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي
مننه کاري صاحب محمد نسیم ساده تاسو کتابونه چاپ کوئ په لنډو راته ووایي تاسو له کوم ستونزو سره مخ یې مدني ټولنو په وجود کې مدني ټولنو فعالیتونه تاسو ته معلوم
چې موږ ته یو کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي
هغه موږ کوم مدني فعال ته یا ټولنې ته وړاندې کړو چې تر څو هغه وګوري تصحیح دپاره، نو هغه یا وخت نه لري یا دغه نه معذرت غواړي چې یاره موږ دا نه شو کولای چې دا هغه وګورو. نو کېدای شي ما چې څومره وان ګیرله په دوی کې داسې فعال کسان نشته، د دې وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کړي یا کتاب باندې یو سریزه ولیکي یا کتاب کمپوز کړي. نو هسې په نوم باندې مدني ټولنې دي، نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه ده کړی.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپان یم، او د بحث موضوع مو د مدني او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړې او څومره ستونزې لري. بحث مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه دی. د بحث ګډونوال مو دی د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی سعدالله فطرت، د پکتیا پوهنتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیرافضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. فطرت صاحب، د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې چې ټولنې ډېرې ښې دي خو په بېلابېلو نظریو وي، ولې په پکتیا کې، په نورو ولایتونو کې، په خوست کې، پکتیکا کې چې موږ څومره ټولنې وینو شمېر یې تر لسګونو اوړي، په هر ولایت کې د دې ټولنو شمېر تر لسګونو اوړي، ولې فعالیتونه د صفر په نتیجه کې د اقتصادي په لحاظ یې که وګورې، د دې وجه څه ده؟
لوی لامل دلته دا دی چې هر یوه ټولنه چې رامنځته کېږي یوازنی هدف یې د ولس خدمت، د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي، بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي. مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې. هغه خلک چې وایي چې د کانفرنس دپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي، دوی سایټي نه یا د یونامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه دي پیدا کړي، موږ چاته اوبه هم پکې نه دي ورکړي. اومه د ورځ موږ راتلونکي اونۍ کې فارغېږي، په هره دوره کې موږ یو نیم سل دوه سوه کسان فارغ کړي دي. زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې هغه کې موږ ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحات او اداره او مدیریت تدریسو، د پوهنتون استادان راځي وړیا هلته درس ورکوي، یو روپۍ را نه اخلي. همدغسې موږ د محصلینو دپاره چې پوهنتون نه له دې وجې پرېږي چې هغوی نه شي کولی چې فیس ورکړي او کور کې ناستي، هغه هم را پیدا کړي تر سلو وروخه مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې ننګرهار کې هر څوک دا خبر په زغرده زه کولی شم چې موږ ورته فیس پیدا کړی، بېرته مونږ اوسي پوهنتون کې شامل کړي دي، مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي. په انتخاباتو، دوه دورو انتخاباتو کې موږ د چانه ملاتړ اعلان نه کړو، خو هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدود دي. دې په خاطر باندې رامنځته کېږي چې په انتخاباتو کې د یو چانه ملاتړ ترلاسه کړي، معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي. د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال کېده د ننګرهار نه کابل ته، باید په کابل کې جوړ شي. موږ د هغې لپاره مبارزه وکړله، مدني ټولنې ټول سره کېناستل چې دا خو شریک مشکل دی، راځئ په دې باندې سره غور وکړو، فکر وکړو، غږ پورته کړو. تاسو باور وکړئ، موږ د پنجشنبې ورځ باندې لارون اعلان کړ، د چهارشنبې په ورځ باندې دوه بجې د لوړو زده کړو وزارت بېرته خپله فیصله واخیستله، وزیر ټلیفون وکړ چې زه تېر نه دې خبر نه دا به عمل ته جوړېږي. لارون موږ کړی نه و، که همدغسې که د والي د ګټو نه تیر شي، که د قمندان د پیسو نه تیر شي، که د ولسوالانو د پیسو نه تیر شي، که د قمندانانو د پیسو نه تیر شي، که د تجارانو نه پیسې وانخلي، که هدف یې دا چې خلکو ته خدمت وکړي، ولس ته خدمت وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، والله چې زه درته وایم چې سل مدني ټولنې په یو ولایت کې فعالیت کوي چې والي په یو ورځ کې بدلولی شي، قمندان په یو ساعت کې بدلولی شي، ولسوال خو بېخي له پنځو دقو خبره ده خو نه کوي.
یعنې تاسو وایي د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل هم دا ده چې دوی په خلکو پورې تړلي
دي. دوی په خلکو پورې تړلي دي. د دوی هدف دا ده چې مادیات ترلاسه کړي. که هدف مادیات نه وي او معنوي ته هدف بیا یو هدف رسېدل ګڼه، چې سړي هدف دی چې پیسې ترلاسه کړي، بیا چې پیسې خوشي کماندان درکړي، بیا خو د هغه په خلاف باندې خبر نه شي کولی چې والي پیسې درکړي، د مدني ټولنې مشر یې او ځان دې په والي باندې خرڅ کړه، د والي په خلاف خبر نه شي کولی، د ولسوال په خلاف خبر نه شي کولی، د رئیس په خلاف خبر نه شي کولی چې په هره اداره کې فساد او تاته پیسې اخیستې. مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم، یوه ټولنه غوښتلې د ولایت نه راغلې وه چې ځان ثبت رجستر کړي وزارت عدلیه کې، په اساسنامه کې لیکلي دي چې یو هدف مو دا دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزه، ولایت نخه ټولنه نخه دای په هدف کې شته دي چې راغله د وزارت عدلیه ته خپل جواز غوړي کړنلار چې موږ جواز واخلو، خو ته قانوني تور باندې چې دا ټولنه باید رجستر شي او هفته یا لس ورځې وخت اخلي. زمونږ ملګری ته راغله چې دا هټي ورځې دي، زه بیرته ولایت ته باید لاړ شم، تمه کارونه دي. نو غوړ ته چې دا قانوني لار ده، باید تم دا کارو کې چې سار شي ورته دا رجستر شي، بل دې څوک پیدا شي پیسې ورکو دا کار زر خلاص کی. نو غوړ ته تاسو په اساس نامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اورانه خبر دې نو ورکې کړې ده، نو خپل پیسې ورکې، تا نه به ولس څه خیر وګوري، تا نه ټولنه څه خیر وګوري، تا نه به د کور څه خیر وګوري، تا نه به ولایت څه خیر وګوري.
دغه مثال چې تاسو ورکړه دا یوازې په دې یو ولایت تطبیقول شي، د افغانستان په ټولو ولایتونو
دا ټولو نه کوي. د فساد پر ضد مبارزه نه کوي، د والي په خلاف څوک نشي پورته کولی، د ولسوال په خلاف نشي پورته کولی، د رئیس په خلاف واک نشي پورته کولی، د قمندان په خلاف واک نشي پورته کولی، د نور رئیسانو په خلاف واک نشي پورته کولی. دا د عمومي د افغانستان مشکل دی، او یو عمده مشکل هم دا دی چې د دوو چارواکو دغو ټولنو پیسې اخیستې په یو نوم باندې.
مننه
خالد استاد تاسو راتوي په پکتیا کې دغه ستونزه موږ هم درکړې د سیسو کې د چاپ مقابل کې سی ودرېږي په مقابل کې نور مدني ټولنې د مخالفت کوي د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سبس ویلې نور کوم لاملونه لري سی دوی ولې نه همغږي دي
لبد مرغه په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځته شوې د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو په دې کې موږ لکه ستونزه ولرله موږ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکتنه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله او موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توایي یو مسله دوه مسله دا و چې دوی اماغه څه چې فطرت صاحب ویلې یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتونو استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کړي ماوینه او رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راځي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنه کې خوري نه خوري او ګلاس او بور ته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندر کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی هغه اساسنامه او اهداف او موخي او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي څه دي مسله دغه ده چې موږ مدني ټولنو ته نه هغه رقم ته مو په هواوی وکړه کله لازم چي و او نو مدني فعالان په دې پوي کړ چې اساس مسولیت ده چي لبد مرغ چې وس ټولنو ډیرو کم ټولنو نه بوي چې نه کوي امغه داسې ټولنې دي چې لکه فطرت سی به چې دا ونه وکړه چې کار عملاً معلوم ده دغه سی کار عملاً ډیرو کم ټولنو معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارتو کې لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکی لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجک شوی دي دوی ولس په وړاندې راجک شوی دي کله یو حوالی زما وینز به هي کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو د ټولو فعالیتونو ته زمينه د مسايده کړې ده ځکه د پستوني باندې سورو په خبري خې ده هیڅ هغه څه چې لازم دي چې باید وی وی یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وای خلې باندې کړې
مننه استاد دې ته خبر نه داس معلومي کې سپنور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکارا اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولی په افغانستان کې واځي تر فرهنګي او کرکتنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولس لپاره کار نه کوي فیض صاحب تاسو په لندو دا خبره تر کومه بریده تاییدوي لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد د پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخکې په خپل خبرو کې ویلي ستونزې خوشتا تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبر سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منځ ته نه وي راغلي د ستونزې چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پاتي وي زه وایم چې د تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې د کومې ټولنې دوی جوړې کړې د کومه خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلې دي دا د خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې دوی په نظر کې لري هغه د یو سم پلان له مخې عملي په کار واچوي او بل ډېره مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې مدني ټولنې فعالیتونه لري زه دا وایم که چېرې د ټولې ټولنې په خپلو منځو کې سره راټولې شي او دوی یو سم داسې پلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قاری صاحب یادونه وکړه چې دومره څوک نشته چې په د هغې یوه کرکتنه وکړي اوله قدمه کې دی د هغه هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بڼه لیکل شوی د هغه د یو ادیب لخوا ولیدلی شي هغې نه وروسته د سم ډول پروف وکړلی شي او بله مهمه خبره که چیرې دغه ټولو ټولنې په خپلو منځو کې سره همغږي شي فرضاً په یو ولایت کې لس ټولنې په بل ولایت کې لس دا ټول چې سره راغونډې شي د یو یو کتاب هم د یوې ټولنې نه چاپ کړي نو دی موږ په میاشت کې یا مثال ډېر شي څلوېښت کتابونه چاپیږي اوسنی حالات کې یوازې د کومې ټولنې چې دي خپل فعالیتونه هیڅ معلوم نه دي پرته له دې چې فطرت صاحب یادونه وکړه چې په ننګرهار کې یوه ټولنه چې مثبت بدلون یاده کړه رښتیا هم یوانی مټولونه بوي خو نور ټولونه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس موږ له رادیو سره یو ځای سوی د ټپانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړي د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړي صاد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او د علمي رندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوه برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغه مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامیدو لپاره څه په کار دی فطرت
د مدني ټولنې کې غواړي چې رښتیا مولست کارو کې نیټولن ته خدمت وکړي ډیر اسانه لارې چارې لري
مثلا موږ یو ډیر بد خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی موږ په دې ولایتو کې ګورو ویل ته یو ځای کې لیکلي چې ستاسو خار ستاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې ورته لیکلي د یو سی آی ډي په مرسته اوس که یو سی آی ډي موږ ته پیسې را نه کړي د لرګي په یوه تخته باندې چې یوه تخته شاید په لس کلدارې باندې وشي دا پیغام موږ د یو ټولنې د خوا نه لیکو چې په خار کې ولګوو ځکه چې فنډ ورته نه لرو یعنې دا ډیر یو 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 ډیر یعنې هغه زمونږ په هغه باندې ډېر داسې دلالات کوي چې دا خلک یعنې ډېر تمدن نه لري دي د مدنیت نه لري دي د فرهنګ او دغه مثلا په کابل کې هغوی یو پیغام ورکوو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلاره هغه باید دومره تفاوت لري نور خلکو سره چې خلک یو پیغام واخلي مثلا یو څوک سره پاڅېدل چادریانې په سر کړلي ویل چې موږ د ښځو د خشونت وړاندې باندې والکه دا زمونږ د کلتور خلاف خبره ده ته نارینه چادري دې اغوستې ده راغلی ما ته دا پیغام راکړه دا پیغام په سلو طریقو باندې کېږي دا پیغام تاسو د بخار کې چادریانې دې اغوستې دي د امریکا د سفر نه پروژه اخلي دا په دې طریقه باندې دا پیغام نه انتقالېږي د دې پیغام لپاره ښې لارې داري چې ملایان را وغواړي علما را وغواړي مشران را وغواړي پوهنتون استادان را وغواړي ورسره کښېني بحث ورسره وکړي چې حل لارې څه شی دي دې دپاره هر مدني ټولنه کولی شي چې یو یو وړیا کورس حد اقل د کمپیوټر جوړ کړي یو تجار ته ریکین چې ورما ته 15 کمپیوټر واخلې یو کمپیوټر په شل سره کلداري کې لپ ټاپ سوډي ځانې ته په یو لګ روپې باندې یو کمپیوټر سنټر جوړیږي مګر دوی چاته دی ورغلي مثلا دوی کولای شي د افغانې د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د خار پاکوینې په اړه باندې کار وکړي مثلا دوی دغه د محصلینو چې پوهنتون یې پرېښی دی او په کور ناست دي د هغوی دپاره پیسې پیدا کړي دوی وګرځېږي دوی د دې دپاره چې مالدار شلو در چا وخو د ور شي ورته وایي چې والله بس موږ داسې کار شروع کړی دی عمده مشکل همدا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتو نه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کړم بیا به ولس سره ګورم یوه د دې خبرو دویم له دربارونو دې نور راووځي د خدای د رسول روی ته دې وګوري د ولس سره دې شي ولس سره دې کښېني په سفره کې دې ورسره کښېني په حجره کې دې ورسره کښېني په ځمکه دې ورسره کښېني په خاوره کې دې ورسره کښېني ولس بیا په سر وګرځي قسم بوختی دا دومره بې پروا ولس ولا کوي دا دومره احسان فراموش ولس ولا کوي چې یوه ښېګڼه ور ورسوله والله چې مجسمې دې جوړې کړي په ښار کې درته ولګوي دوی د ولس سره شي د قمندان د ولسوال د والي د رئیس د شورا د وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په نه شي حسابوو خو زمونږ نه دي هغه د خپل سره خلک دي هغه موږ په ولس کې نه حسابوي هغه داسې دي لکه فرعونان او موږ داسې یو لکه عدنا خلک چې دوی ټول عمر دوی پیدا کړي وي رزق دوی راکوي د هغوی له درباره دې راووځي که ولس ته خدمت کوي همدا یې لاره ده درېیمه خبره دا د شهرت ټولنه یو حاجي صاحب جوړه کړې ده او حاجي صاحب د شهرت دپاره جوړه کړې ده چې حاجي صاحب وایي زما نوم باید پکې ولیکل شي اول مې سر کې الحاج لیکل شوی ځکه چې د 15 شپږه چپې کړي او اخره کې اوږد تخلص هم د درې نوم نور هم لیکل شوي دا باید زما په نوم باندې یاده شي که کار کېده که نه کېده خو چې یو ځای کې مونږ خبره کوله زه باید وایم چې زه د بلانکي مدني ټولنې مشر یم په هغې استازوالۍ باندې راغلی یم خبرو کار دي وایي څه شی دې کړی دی ولا خو لګیا یو نو اداري فساد په ضد مبارزه کوو خو لا خو خلک همکاري نه کوي حد اقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه نه ده کړې کې کړی رنګ یې راوړه
مننه حبیب صاحب ستاسو سره کومې حل لارې دي د یو استاد پایس په دې ټولنې د حل ستونزو د هواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې زموږ د ټولنې سره په کار وغه یې وویلې زموږ مدني ټولنې له هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو ته دا کار ښکارېږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکارېږي لوی مدنیت دا ورته ښکارېږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپاڅي او یا د خپلې عقیدې په وړاندې یو مثلا بل بس تاسو وګورئ فطرت صاحب هم ورته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړې دې لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نامه راوبلي چې پلانی د پلانې مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلي هلته په سټیج کې دوه خبرې وکړي هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکراري شوې دي
فیض صاحب تاسې راته ووایئ تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایئ
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې د په خپلو منځو کې یوه همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشرانو د ټولنې چې ځانونه یې مشران بللي دي ګڼي هغه د کښېني د دې دپاره دې یو سم پلان جوړ کړي چې څنګه وکولی شي چې دا شته مشکلات یا دا شته ستونزې د له منځه یوسي
ستاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومېده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ یووالی او اتفاق نه وي راغلی تر څو پر د افغان ولس لپاره د خیر ښېګڼې کار نه شي کولی. کاري صاحب محمد نسیم سعادت، په وروستیو کې تاسې په لنډو راته ووایي که د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږۍ موجود وي د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې، یا دا به ولس باندې تاثیر ولري؟
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې، ځکه دوی په خپلو منځو کې بې اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نه شي کولای چې مثبت یو مثبت تګلارې ته مثبت لارې ته دوی رهنما کړي. نو دوی خپل هم په خپلو منځو کې بې اتفاق دي. موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو، په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي، دوی یو په بل پسې راخیستي، دا د یو بل پښې وي. نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یو یوه ټولنه دې رامنځته کړي، د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي، د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي، د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي تر څو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو، تر څو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثیر واخلي د کتاب.
مننه له تاسې ټولو ښاغلیو څخه په بحث کې مراسره برخه واخیسته. ستاسې د ټولو خبرو نه مننه، یعنې ستاسې د ټولو خبرو نه چوړ همدا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه وي راغلی، دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هېڅ ګټه نه رسېږي. مننه، کور مو آباد.